د سهار لاس په چشپې احمد چې بریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. د دې سات په خبرونه کې به د خبر د راپورونو په برخه کې واوري چې بریتانیا له افغان ځانګړي ځواکونو او هوایي ځواک سره د مرستې ژمنه کړې ده، خو لومړی تر هر څه مخکې خبرونه. د هرات امنیت قمندان په هرات کې د نږدې 300 کسانو د نیولو خبر ورکوي. نن په افغانستان کې کوچنیانو ته د شری د واکسین کمپاین پیل شوی، او د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاوه بیلتون پالو مشر په یو چاودنه کې ووژل شو. بشپړ خبرونه. د هرات امنیت قمندانی وایي په تیره یوه میاشت کې نږدې 300 کسان په مختلفو جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د هرات امنیت قمندان جنرال امین الله امرخیل پرون خبریالانو ته وویل دا 200 اویا نیول شوي کسان په اختطاف، وسلوالو خلاو، د نشي موادو په قاچاق او نورو جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. جنرال امرخیل وویل چې له نیول شویو کسانو څخه 40 میله مختلف ډول وسلې هم ترلاسه شوي دي. د افغانستان په ولس ولایتونو کې سر لننه کوچنیانو ته د شری د واکسین ورکولو کمپاین پیل شوی دی. د عامې روغتیا د وزارت د کتلوي معافیت د برخې مشر ډاکټر دستګیر نصری ازادي راډیو ته وویل چې دا کمپاین به لس ورځې دوام وکړي. لومړی پړاو به د افغانستان په ولس ولایتونو کې عملي شي، او په ولسو نورو کې به په دوهم پړاو کې دا واکسین تطبیق شي. د دې کمپاین په ترڅ کې به 13.8 میلیونه ماشومانو ته چې له 9 میاشتو نیولې تر 10 کلونو عمرونه لري د شری واکسین ورکړل شي. د شاغلی نظری په وینا د شری د واکسین لومړی پړاو په بدخشان، بادغیس، غور، بامیان، خوست، غزنی، کابل، کاپیسا، لوګر، نورستان، پکتیکا، پکتیا، پنشیر، پروان، سرپل، وردک او دایکنډي ولایتونو کې عملي کیږي. افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د لومړي ځل لپاره د آذربایجان له لارې اروپا ته خپل تجارتي مالونه صادر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالې خونې مشر عبدالقادر بهمن د آذربایجان خبری رسنیو ته ویلي دي چې په دې سوداګریزو مالونو کې به قالینې، زعفران، طبي بوټي او نور مواد شامل وي. د آذربایجان ترند خبری آژانس ویلي دي چې اروپا ته د افغانستان د صادراتو دا لومړنۍ محموله به د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او بیا د ترکیې له لارې د اورګاډي او لاریو په واسطه اروپا ته انتقال شي. د هالند د پولیسو ویاند راب وان دیر وین وویل په امستردام کې د چاقو د برید مسله د یوې تروریستي حملې په ډول څیړي. د حمله د پنجشنبې په ورځ یوه 19 کلن افغان وکړه چې د جرمني د اوسېدو اسناد لري. د 2 تنه په چاقو سخت ټپیان کړل، بیا پولیسو ډزې پرې وکړې. تر دې دمه د هالند شاوخوا په فرانسې، بلجیم او بریتانیا کې ترهګرو حملې کړې وې، خو هالند ترې خوندي و. د هالند پولیسو د دې برید د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان طالبانو د اګست په 1 په هالنډي ځواکونو د برید غوښتنه کړې وه. طالبانو وروسته تر دې د خبره وکړه چې یو هالنډي سیاستوال وویل چې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو سیالي به جوړه کړي، خو دغه سیاستوال د طالبانو تر ګواښ 2 ساعته وروسته د کاریکاتورونو دا سیالي لغوه کړه. د اوکراین د ختیځ دونسک سیمې د روسي پلاوه بیلتون پالو مشر پرون په یوه چاودنه کې ووژل شو. د بیلتون پالو رسمي خبری سرچینو تایید کړی ده چې 24 کلن الکساندر زخارچینکو د دونسک ښار په بیکافي کې د چاودنې له امله ووژل شوی دی. روسیې په فوري عکس العمل کې د اوکراین حکومت د دې چاودنې مسؤول بللی او ویلی دی چې اوکراینی حکومت په خونړۍ جګړه کې د شاملېدو پرېکړه وکړه، خو د اوکراین امنیتي ادارې ویلي دوی په دې باور دي چې الکساندر زخارچینکو د ترورستانو او د هغوی د روسي ملاتړو د داخلي شخړو په نتیجه کې وژل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د ملګرو ملتو پر هغې ادارې به خپلې مرستې بندې کړي چې د فلسطیني کډوالو د مرستو مسؤوله ده. په هغه بیان کې چې تېره شپه خپور شو، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورت ویلي د دې ادارې کارونه ستونزمن وو. نوموړی زیاته کړه چې امریکا په دقت دا موضوع ارزولې ده او دې نتیجې ته رسېدلې ده چې تر دې وروسته له دې ادارې سره مرسته نه کوي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتو اداره له نږدې 15 میلیونه فلسطینیانو سره مرسته کوي. د فلسطینیان اکثر د هغو کسانو اولاده ده چې د 1948 کال له جګړې وروسته مهاجر شوي دي. تر دې جګړې وروسته اسرائیل تشکیل شو. او روسیې د افریقا ای هیواد ایریتریا په شمالي ساحلي بندرونو کې د یو لوجستیکي مرکز جوړېدو لپاره خبرې پیل کړې دي. د خبر د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په وینا روسیا ژانسونه ورکړی دی. ایریتریا د سری بهرې پر غاړه د عربي ټاپو وسمه ورهاخوا مهم ستراتیژیک موقعیت لري او هغه کښتۍ چې د آسیا او اروپا ترمنځ تګ راتګ کوي د ایریتریا تر څنګ تیری شي. لاوروف نو ویل چې دا مرکز به د ایریتریا په کوم بندر کې جوړ شي، خو څرګنده یې کړه چې د دې پروژې هدف د دواړو هیوادو ترمنځ د کرهڼې هرنې او معدني موادو په برخو کې د سوداګرۍ پراختیا ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دا پروژه به د ایریتریا د مواصلاتي شبکو او انرژي له ودې سره مرسته وکړي. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ سپد ولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 خپریږي. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونه لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو لومړی خبري برخه ته مخه کوو. بریتانیا له افغان ځانګړي ځواکونو او د هوایي ځواک د پیاوړتیا په برخو کې د مرستو او همکاریو ژمنه وکړه. د شمنه د بریتانیا دفاع وزیر پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني او نورو جکپوریو چارواکو سره په کتنه کې وکړه. تر دې مخکې د بریتانیا دفاع وزارت اعلان کړی و چې افغانستان ته څه د پاسه 400 نور سرتیری او پوځي روزونکي استوي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي برتانیا به د افغان پولیسو د ځانګړي ځواک او د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په برخو کې همکاري وکړي. د جمهوری ریاست وایان هارون چخنسوري تیر شپه ازادي راډیو ته وویل له افغان امنیتي ځواکونو سره د همکاري او داشمنه د برتانیي دفاع وزیر ګوین ویلیامسن له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې وکړه. خاغلی چخنسوري وړاندې وویل
نوادس
فولدن کې تبر یموزه شو تا چیز نیروی خاص دی. وی د برتانی دفاع وزیر واده وکړه چې د افغان پولیسو د ځانګړي ځواک دروزنې او تجهیز او د هوایي ځواکونو د ترمیم او حفظ او مراقبت په برخو کې به همکاري کوي. د دې همکاري او د څرنګوالي په اړه به پراتونکو غونډو کې پریکړه کیږي. د برتانی دفاع وزیر ګیوین ویلیامسن د غراس له تروریسم سره د مبارزې په اړه هم له افغان ولسمشر سره خبرې وکړي. د برتانی دفاع وزیر د پنځشنبه پر کابل ته ورسید او د ولسمشر غنی سربیره له اجرایي رئیس عبدالله او د ملي امنیت د شورا له سلاکار حمدالله محب سره خبرې وکړې. برتانی له د مخه ویلي چې افغانستان ته 440 اضافي سرتیری او پوځي روزونکي استوي چې د نوي میلادي کال تر فبروري میاشت به په افغانستان کې ځای پر ځای شي. د نوي برتانوي سرتیرو پر سیدو به په افغانستان کې د دې هیواد د سرتیرو پوځي سلاکارانو او روزونکو شمیر 1100 ته ورسیږي. له 2001 کال راهیسې له کله نشي برتانیې د طالبانو د رژیم پر ضد جګړه کې برخه واخیسته تر اوسه پورې 455 برتانوي سرتیری او پوځي پرسونل په افغانستان کې وشل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په متحده عربی اماراتو کې د آسیا جام په سیالیو کې برخه واخلي. افغان ټیم به د آسیا جام په سیالیو کې خپل لومړی مسابقه د روان سپتمبر په 12 نیټه له سریلانکا سره وکړي. 14 آسیایي کرکټ جام لوبي په دوبۍ کې د آسیا د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ ترسره کیږي. په دې سیالیو کې د افغانانو او سریلانکایانو ترڅنګ د هند، پاکستان او بنګلاديش ملي ټیمونه برخه اخلي. د دوی سربیره به د کرکټ د آسیایي شورا له لوري د یو بل هیواد ټیم هم انتخاب شي. دا مسابقه د سپتمبر په 15 پیلېږي. لومړۍ مسابقه د سریلانکا او بنګلاديش ترمنځ ده. نن د سپتمبر لومړۍ نیټه ده او د سپتمبر په 13 د آسیا جام لوبي پای ته رسیږي. د آسیا د کرکټ لوبو تیر اتل هند دی. افغان لوبډله په داسې حال کې په آسیایي جام لوبو کې برخه اخلي چې تازه خپل سیال آیرلند ته په خپل کور کې ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په آیرلند کې کوربه هیواد ته په دریمه یو ورځنۍ لوبه کې ماتې ورکړه او په دې سره یې د 20 او یو ورځنیو سیالیو سیریز وګاټه. په پرونی لوبی کې آیرلند افغانستان ته د 125 منډو هدف ورکړ چې افغان ټیم د 2 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د آیرلند پر وړاندې سیریز کې د افغانستان د ملي ټیم د کامیابۍ په اړه د کرکټ بورډ د رسنیو مسول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل.
ارلند په کوربه توپ ارلند ته په شلګیزو او په انسانیزو لوبو سیریز کې ماتې ورکړي. مخکې له دې چې افغان کرکټ ملي لوبډله د ارلند په وړاندې لوبې ترسره کړي، د ښه چمتووالي په موخه افغان کرکټ ملي لوبډله انګلستان ته واستول شو. انګلستان کې د بېلابېلو برخو کې افغان لوبغاړي په مینه ترسره کړل.
افغان ټیم تر یو ورځنیو مسابقو مخکې شلو ورځې سیالي دوه په مقابل د صفر کې وګټلې، او په یو ورځنیو سیالیو کې د یو په مقابل کې د دوه لوبو په ګټلو آیرلند په خپل کور کې مات کړ. آیرلند که چیرته له هغو لوبډلو سره پرتله کړو چې په آسیایي جام لوبو کې برخه اخیستې ده، نو آیرلند کمزوری دی. په آسیایي لوبو کې د هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلادیش د پیاوړو ټیمونو په وړاندې به افغان لوبغاړي ولوبي شي. آزادی راډیو په منځنۍ صفه دولس پښ نوې په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خپرونه د افغانستان په اکثر لویو ښارونو، کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د آزادی راډیو د دې سات د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو، خو مخکې تر دې چې دغه پروګرام ته مخه کړو، د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې براوړو چې په خپلو سرمقالو کې کوم موضوعات څېړلې دي، دغه چاپي خبرونه ته کتنه لرو.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو په اړه سرمقالې او مطالب خپاره کړې دي. د ویسا ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې که انتخابات له کړکېچ سره مخامخ شي، نو د لوی جرګې له لارې به موقتی اداره رامنځته شي. ورځپاڼې د اجرایي ریاست د دویم مرستیال او د وحدت ګوند مشر محمد محقق خبرې ته اشاره کړې چې وایي که د سیاسي ګوندونو غوښتنې ونه منل شي، د لوی جرګې او یا هم له کومې بلې لارې به د خلکو غوښتنو ته رسیدنه وشي. د ملي ارمان ورځپاڼې بیا د خارو نو احتمالي سقوط او د مسولو بنسټونو د بې پروايي تر عنوان لاندې مقاله خبره کړي. ورځپاڼه لیکي چې په غزنی له حملې وروسته اوس د فراه، پکتیا، هلمند او فاریاب ولایتونو د خارونو د احتمالي سقوط په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. وړاندې په مطلب کې راغلي چې په غزنی د طالبانو حملې د دغې ډلې بده څېره روښانه کړه، خو اوس هم امنیتي بنسټونه هیڅ کومه جدي برنامه تر لاس لاندې نه لري. د سرمقال لیکونکي په خبر امنیتي بنسټونه د دې پر ځای چې خلکو ته ډاډ ورکړي چې بیا به د غزنی او کندوز په څېر بدې پیښې تکرار نه شي، خو برعکس پخپله د دفاع وزارت ویان هم تاییدوي چې یاد ولایتونه له ګواښونو سره مخ دي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې له سیمه ایزو هیوادونو سره د طالبانو سیاسي اړیکو د دوی په ایدیولوژیک فکر اغیز نه دی کړی، او همدغه فکر له دوی سره مرسته کوي چې خپلو موخو ته ورسیږي. نو ځکه په افغانستان کې د دوی حاکمیت او د ښې راتلونکي په اړه لیدلوري منفي دي. د سرخط ورځپاڼې په یو مطلب کې د هلمند د سولې پولیسي حرکت تبصره کړې، او همداراز له دوی سره په بغلان کې د بد چلند په اړه ویلي دي. وړاندې په مطلب کې راغلي چې که څه هم د بغلان لپاره د طالبانو د والي ماوین له دوی څخه وروسته بخښنه غوښتې، خو د سولې له ولسي حرکت سره چې په هیڅ جریان او ډلې پورې اړه نه لري، دا ډول چلند د انساني اصولو خلاف عمل دی. او د انیس دولتي ورځپاڼې د فساد پر وړاندې د مبارزې او د هغې د پایلو په اړه سرمقاله خپره کړې. د سرمقال لیکونکي په خبره فساد سرطانی غدې ته ورته ده چې د ټولنې په ټولو اړخونو یې بد اغېز کړی. وړاندې په مطلب کې راغلي چې په افغانستان کې د حکومت ولۍ د هرې ورځې په تیریدو په فساد کې ښکېله مافیا لا پسې قوي کیږي او فساد پراخیږي، چې بدو پایلو یې د خلکو په ورځني ژوند بد اغېز کړی او د حکومت د پلانونو مخه یې ډپ کړې ده. سرمقال لیکونکی د مطلب په اخیر کې وایي چې د فساد پر وړاندې مبارزه اسانه او ساده نه ده، خو د دغه پدیدې د له منځه وړلو لپاره د حکومت، خلکو او د نړیوالو بنسټونو جدي
ستارتیاده. حدیث پردی سوچ د کابل نننی او رسپانو ته کتنه کوله. آزادی رادیو د اف ام 3.5 او منځنی سپی 12.5 نوی ترڅنګ په انټرنیټ کې په آزادی رادیو .com کې هم اوریدل شي. زموږ په ویب پاڼه کې تصویری راپورونه هم شته، او نور په زړه پوری مطالب د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې کتلی شي، لیدلی شي، اوریدلی شي. اوس هم د سندرو میلمانه پروګرام.
سندرو میلمانه
د آزادی رادیو د موسیقۍ خپرونه.
السلام علیکم، جوړ په خیر. تاسو آزادی رادیو اورئ، دا هم د سندرو میلمانه د موسیقۍ خپرونه. زه ستاسو کشر ګودر زازایم ستاسو خدمت کې